ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له او نبا فائدہ ورکوی سو سفارش داغو سرا مگر داغو دا پارا چی داغو دا پارا آغو غاڑی یعنی سوک دا چا دا شفارش دا پارا جب هم نشی کلاوه حلی دا چا دا پارا سکار کول خلالوی خبر دا زکا چی دا مشرکینو دا هم یو عقیده و چی مونگ دا دی هستیانو پوجه پا دی وجه کوو چی دی مونگ اللہ تعالی تا نزده کوی دی با اللہ تعالی تا زمونگ سفارش کوی زو با دا دول من اونیسم او دی با ما پار کری دی با زمونگ اللہ تعالی تا شفارش کوی نو شفارش خو د هیچ چا هم فایده نه ورکوي. کچری تاسو په دې وجه داغوی پوجه کوئ نو داغوی سو مجال دی. الله تعالی چې چاله اجازت ورکړي د شفارش کولو نو هغه به شفارش کولی شي. د دې مطلب دی چې بیا خو مرضی ده الله ده، د دې خو سو قابلیت نشو. په قرآن کې راځي چې په آسمان کې ټولې فرشتې داغو په وړاندې د سفارش د پاره شونډې هم نشي کلاوهلی، مګر د چا د پاره چې الله د خپلې رضامندۍ سره اجازت ورکړي چې الله تعالی وفرمایي چې تاسو شفارش کوئ، ځکه چې الله تعالی بخل غواړي او دوی له عزت ورکول غواړي. نو ځکه به هغوی ته وفرمایي چې تاسو شفارش وکړئ. او الله تعالی په یو بل ځای کې فرمایلی دي چې ولا یشفعون الا لمن ارتضى، هغه خلک صرف د هغوی دپاره سفارش کولی شي چې د چا دپاره د الله تعالی رضا وي، او هغوی خو پخپله د هغو د ویرې نه رپیږي، پخپله رپیږي. او ګوره د فرشتو دا حال دی چې هغوی د الله تعالی داسې مقربین دي، پاک مخلوق دی، او نه هغوی چرته ګناه کړی دی، او هغوی الله تعالی ته ډېرې نږدې دي. نو هغوی هم د الله تعالی نه داسې ویریږي او رپیږي. او په انسانانو کې د ټولو نه کامل انسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، او د ټولو بنی آدمانو سردار دی، او هغه هم چې د قیامت په ورځ په مقام محمود باندې د شفاعت لپاره تشریف یوسی او الله تعالی به راشي، نو د مخلوق فیصلې به کوي. نو د هغې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه به د الله تعالی په مخ کې په سجده کې پریوزم، او الله تعالی ته پته ده چې تر کوم وخته پورې به زه په سجده کې یم، او په هغه سجده کې به زه داسې د الله تعالی حمد او تسبیح بیان کړم چې په دې وخت باندې ما ته د هغه الفاظو پته هم نشته. هغه به راته الله تعالی هغه وخت وښایي. بیا به الله تعالی ما ته وفرمایي چې ای محمد، پل سر اوچت کړه، خبره وکړه، ستا خبره به منلی کیږي، او چې څو غواړې نو هغه به تاله درکړی کیږي. تو شفاعت وکړه، ستا شفاعت به قبلیږي. دا به الله تعالی هغو ته وفرمایي. نو داسې نه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به لاړ شي او د خپلې مرضۍ سره چې د چا شفاعت غواړي نو وبه کړي، بلکې په یو حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه الله تعالی ته به شفارش وکړم، او ماله به حد مقرر شي چې زه صرف دومره کسان د دوزخ نه را وباسم او په جنت کې داخل کړم، او بیا به دوباره د الله تعالی په بارګاه کې په سجده باندې پریوزم، او تر هغه وخته پورې به په سجده کې پروت یم چې تر څو پورې الله تعالی وغواړي. بیا به الله تعالی وفرمایي چې ای محمد، سر اوچت کړه، خبره وکړه، ستا به واورېدې شي، سوال وکړه، تاله به درکړی شي، شفارش وکړه، هغه به قبول شي، او زه به د الله تعالی حمد او ثنا وکړم، کومه چې به الله تعالی ما ته په هغه وخت باندې وښایي، او د هغې نه پس به زه شفارش کوم، او ما له به بیا یو حد مقرر شي، او زه به د هغې مطابق خلق د جهنم نه را وباسم، او دغه شان به درې څلور ځله وشي. راوي وایي چې ما ته یاد نه دي چې درې ځله به وشي او که څلور ځله به وشي. او بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې یا الله، اوس خو په یو جهنم کې یو هم واحد باقی پاتې نه شو، توحید والا باقی پاتې نه شو، سوای د هغه خلکو نه کوم چې قرآن منع کړي دي، هغوی پاتې شوي دي. څه مطلب چې څوک قرآن منع کړي دي؟ یعنی د قرآن د آیتونو مطابق به هغوی په جهنم کې وي د همیشه همیشه دپاره، صرف هغوی به پاتې شي. نو الله تعالی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اجازت ورکړي چې کله او څوک به راوباسي، یعنی الله تعالی به هغو له اجازت ورکړي چې ته به کله او څوک به راوباسې. دا به د الله تعالی د مرضۍ سره وي. د چا لپاره سفارش کولی شي دا به هم د الله تعالی د مرضی سره وي. څوک څوک به سفارش کوي؟ بېشکه انبیا علیهم السلام به هم کوي، فرشتې به هم کوي، صالحین به هم سفارش کوي، حفاظ به هم کوي، شهدا به هم کوي. د چا دپاره به کوي؟ د چا دپاره چې الله تعالی وغواړي. داسې به نه وي چې د ځان نه به سفارش کوي چې دی زما مرید و، زه به د دوی سفارش کوم، زه خو به تر هغه وخته پورې جنت ته نه ځم چې تر څو پورې مې دی جنت ته نه وي لېږلی. په هغه ورځ به انبیا علیهم السلام هم نفسي نفسي وایي، نو څنګه به څوک ودرېږي د چا د سفارش دپاره؟ خلک به وایي چې بس زه وبخلی شوې. انبیا به هم د خپل جان امان غواړي، نور د چا خبره به څوک څنګه کولی شي؟ اولیاء کرام، صالحین، شهدا، تاسو د دوی متعلق څه ویلی شئ؟ ها، چې الله تعالی دی ته ووایي. په یو تفسیر کې دا هم راغلی دي، مخکې درته وایم نو تاسو به پوه شئ. حتی تر دې چې اذا فزع عن قلوبهم، چې کله ګبراهټ لرې شي د هغوی د زړونو نه، قالوا ماذا قال ربكم، هغوی به وایي چې څه فرمایل ستاسو رب. قالوا الحق، هغوی به وایي چې حق. چې کله دوی ودرېږي د قیامت په ورځ نو ټول به ودرېږي، ټول به انتظار کوي چې الله تعالی څه فیصله کوي. او چې کله الله تعالی د شفاعت اجازت ورکړي نو هغوی به شفاعت کوي، لیکن د هغوی زړونه به بیا هم سخت ویریږي. داسې به نه وي چې بهادرۍ سره به وایي چې زه به دی د ځان سره بوزم، لکه زمون خلک چې وایي چې دا پیران به تر هغې وخته پورې نه ځي چې تر څو پورې خپل موریدان د ځان سره نه وي بوتلي. نو خلک به ولاړ وي، ستړي به وي، د الله د فیصلې انتظار به وي، زړونه به یې رپیږي. چې کله الله تعالی فیصله وکړي نو په اوله کې خو به څوک په فیصله باندې پوهیږي هم نه، داسې ویریږي به او داسې ګبراو به وي. الله دې معاف کړي. چې کله چاته په عدالت کې د پانسۍ سزا واورولی شي نو په شروع کې خو به د هغو دماغ کار هم نه کوي، دماغ به یې معوف شي. او دا خو د ټول عمر فیصله ده. او چې بیا د هغوی د زړونو نه ویره لاړه شي نو د یو بل نه به تپوس کوي چې الله تعالی څه فرمایل ستاسو رب، څه فیصله وشوه. سوچ کوئ چې څوک د الله تعالی په جناب کې ولاړ وي او د هغو د ټول ژوند فیصله کیږي، نو د هغو د ویرې به څه عالم وي. او چې بیا الله تعالی فیصله وکړي او د زړونو نه ویره لاړه شي نو وایي به چې الله تعالی څه فیصله وکړه. نو داسې حالت به وي په هغه ورځ. او په حدیث کې مونږ وایو هم چې الله تعالی به په هغه ورځ داسې غضبناک وي چې د چا به جرأت هم نه وي. انبیاء علیه السلام له به هم خلک ځي. تاسو به هغه لوی حدیث اورېدلی وي، دا به درته زه په خپلو الفاظو کې بیان کړم ځکه چې دومره وخت نشته. آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام، دا ټول اولو العزم پیغمبران چې دي، نو دې طرف ته به خلک لاړ شي. لیکن د هغوی به همت نه وي چې هغوی د الله تعالی په مخ کې خبره وکړي. داسې ویریږي به هلته کې، یعنی داسې د ویرې په حالت کې به وي. او مونږ سوچ کړی دی چې ډېر آسان به وي. په داسې حالاتو کې هغوی وایي چې شیخ عبدالقادر جیلانی او پیر بابا به زما سفارش کوي، دوی به مونږ د الله تعالی د نیولو نه بچ کړي. هغوی خو به په هغه ورځ ځان له محتاجوي. په خپله سوچ وکړئ. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مقام محمود باندې فائز شي، هغه به د ځان نه سفارش نشي کولی. الله تعالی به هغو له اذن ورکوي چې تو خبره وکړه، نو بیا به هله هغه کوي. او دا حد به هم کېښودی شي چې د دومره خلکو سفارش وکړه. او اخیری خلک چې به راوځي نو هغوی به ډېره موده پس په هغې کې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما ته پته نشته چې زه به څومره وخت یم په سجده باندې، یعنی چې زه به څومره وخت په سجده باندې پروت به یم تر هغه وخته پورې چې الله تعالی وغواړي. پته نشته چې څومره وخت به تیر شي، چې 200 کاله به وي، که 300 کاله به وي، او که 400 کاله به وي. او چې کله الله تعالی وفرمایي چې اوس تو سر اوچت کړه، نو ولې دومره وخت به سو آسان کار وي چې بنده په جهنم کې وي؟ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ شفاعت وکړي نو راوبوځو. داسې خبرې کوي لکه چې هغه به جهنم نه وي سباغ به وي. یعنی هغوی داسې خبرې کوي لکه چې هغه به جهنم نه وي خو سباغ به وي او موږ به انتظار کوو په هغې کې. دلته خو په ایرپورټ باندې کېناستل بنده ته ګران شي، نو ولې په جهنم کې به بنده ښه په آرام وي او شفاعت به وشي؟ نو په دې خبره یقین کول چې زموږ خو به شفاعت وشي او بنده ښه د زړورتیا سره ګناهونه کوي، نو دا خو ډېره غټه بېوقوفي ده. الله اکبر! او داسې هم نه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ټول ایمان واله په یو وخت را وباسي د دوزخ نه، بلکې درې څلور ځله به ځي. او هغه کوم سیزونه دي چې هغه به د بنده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت د پاره مدد کوي؟ اولنی شی دی ډیر زیات د قرآن مجید تلاوت کول، له دې سره به قرآن سفارشي جوړ شي. دویم د سورة البقره او آل عمران تلاوت کول، دا دوه سورتونه به هم شفارسي جوړیږي. دا دوه داسې سورتونه دي ځکه د دې حفظ کول به بنده له ډیره فایده ورکوي. دریم چې څوک د سورة الملک تلاوت کوي روزانه، دا به هم د بنده د سفارش لپاره ودرېږي. څلورم د تهجد و منځ به هم په هغه ورځ د بنده په کار راځي، سفارشي به جوړیږي. پنځم سحر ماښام لس ځله چې څوک درود شریف وایي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغوی شفاعت کوي. او شپږم د اذان نه پس چې څوک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دعا وایي، اللهم رب هذه الدعوة التامة، دا دعا چې څوک وایي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغه شفاعت کوي. اووم څوک درې ځله د جنت لپاره سوال کوي، نو جنت به د هغه لپاره سفارش کوي. اتم او چې څوک درې ځله د جهنم نه پناه غواړي سحر ماښام، نو جهنم به سفارش کوي چې یا الله دې په ما کې ماچوه، دې په خپله پناه کې واخلي. او چې څوک په مدینه کې په مشکلاتو باندې صبر کوي، خو هلته په چا باندې څو مصیبت یا پریشانی راشي او هلته بنده صبر وکړي په هغې باندې، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغو دپاره سفارش کوي. دغشان ډېر سلامونه کول واله، لیکن داسې شفاعت به نه وي چې د چا زړه وغواړي او هغه پاسي او شفاعت وکړي، لکه څنګه چې په دنیا کې د جاب دپاره سفارش کوي یا د پولیس د تانې نه څوک رازاد کړي، نو داسې سفارش به نه کېږي. وهو العلی الکبیر، او هغه ډېر اوچت دی او لوی دی. د دې یو بل تفسیر دا هم دی چې د الله تعالی د عظمت مقام ډېر چې د الله تعالی د عظمت دا مقام بیان شوی دی چې کله الله تعالی وحی رالیږي، یعنی د وحی په ذریعه کلام کوي، په آسمانونو کې چې کومې فرشتې دي، حتی اذا فزع، یعنی دلته د فرشتو خبره کیږي، چې کله د آسمانونو مقررې فرشتې د الله تعالی وحی واوري، نو هغوی ورپیږي، په هغوی باندې غشي تاری وشي، داسې ګبراهټ وي په هغوی باندې. د الله تعالی د هیبت نه داسې ویریږي او رپیږي، نو هغوی تپوس کوي چې په دې وخت څه حکم نازل شو، نو اهل عرش خپل خوا واله فرشتو ته وایي او هغوی خپل خوا واله فرشتو ته د الله تعالی حکم ورسوي، چې الله تعالی دا فرمایلی دي، ښه صحیح رسوي. د دې آیت یو مطلب دا دی چې د دې نه فرشتې مراد دي، او دویم د دې نه مراد دی انسان، چې کله د قیامت په ورځ چې کله انسان وي، نو د هغو نه به هوش او حواس لاړ شي، او چې ګبراهټ یې لاړ شي، نو وایي به چې الله تعالی څو فیصله کړې ده، او د فرشتو چې مې درته کومه خبره وکړه. د دې د حدیث نه پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت د تفسیر په موقع باندې فرمایلی وو چې کله الله تعالی د سیسیس فیصله په آسمان کې کوي، نو فرشتې د عاجزۍ سره خپلې وزرې ښکته کړې او په هغوی باندې د ربي کلام داسې روب داسې واقع شي لکه یو زنځیر چې وي، او هغه ټنګ ټنګ کوي. چې کله تاسو زنځیر یوې ګټې ته را وتلوئ، نو دغه شان د هغې اثر وي په هغوی باندې، او چې کله د هغې نه ګبراهټ لاړ شي، نو بیا هغوی پوښتنه کوي چې ستاسو رب څوک فرمایل، لکه څنګه چې دلته وویل جواب ورته ملاو شي چې سی هم فرمایلی دي نو هغه حق دي. وهو العلی الكبیر، او الله تعالی ډیر اوچت او ډیر لوی دی. او ګورئ زموږ مخې له هم د الله تعالی حکم راځي، مونږ یې وایو لیکن په مونږ باندې هیڅ اثر نشته، او په هغوی باندې داسې هیبت تاری وشي. هغوی څنګه دا په خپل ځان باندې اخلي؟ هغوی داسې ویریږي. او په ابن حاتم کې هم دي چې کله هم الله تعالی د سو وحی امر کوي نو اسمان والا د ویرې نه رپیږي او فرشته هیبت زده شي او په سجده باندې پریزي، او د ټولو نه مخکې جبرائیل علیه السلام خپل سر اوچت کړي او د الله تعالی فرمان واوري، او بیا یې نورې فرشتې د هغو د خولې نه واوري، او نورې فرشتې تپوس کوي چې قالو ماذا قال ربکم، نو هغوی وایي چې سو فرمایل ستاسو رب، نو هغوی وایي چې حق، چې سو هم هغو فرمایلی دي نو هغه حق دی، هغه ډیر اوچت دی او ډیر لوی دی. نو دا د فرشتو حالت دی، او الله تعالی کبیر دی په خپل ذات کې، په خپل شان کې، په خپلو فیصلو کې، په خپلو قدرتونو کې، په ټولو کې الله تعالی العلی الکبیر دی. نو دا ویل غلط دی چې الله تعالی هر ځای دی، بلکې الله تعالی العلی دی، ډیر اوچت دی. نن خو خلق ډیری خبرې کوي د الله تعالی د حکمونو په مخ کې، ماذا اراد الله بهذا مثلا، چې د الله تعالی څه اراده ده د دې مثال سره. لیکن د قیامت په ورځ چې به کوم هیبت وي که نه، ټول به د الله تعالی د حکم په مخ کې داسې سمعنا و اطعنا کولو والا جوړ شي. نو د قرآن د ویلو سره هم پکار ده چې زموږ داسې حالت وي. نن خو مونږ الله تعالی نه وینو، او چې په هغه ورځې ووینو نو داسې حالت به مو شي. نن په غیبو باندې داسې ایمان پکار دی چې د الله تعالی حکم راشي نو دا د هغو حکم دی. زه به ولې سر نښکته کوم؟ د الله تعالی احکامات حقیر ګڼل، په هغې نقطه چینی کول هغه او ډیټډ ګڼل چې داسې څنګه کیدی شي. نو اوس سوچ وکړئ چې هلته به څه کوو؟ په هغه وخت کې خو بیا فرعون هم سر ښکته کړي، لیکن هغه به چاله څه فایده نه ورکوي. نن د لویه ورځ، نو د خپل ځان نه کانسپټس مه جوړوئ، په خپلو خواهشاتو باندې مه ځئ چې څنګه درته ویلې شوي دي، نو هغه شان عقیده جوړه کړئ او په دې ځانونه پوهه کړئ چې په هغه ورځ به له هیچ چا سره هم اختیار نه وي. او مالک یوم الدین څومره ځله تاسو د ورځې وایئ خو بیا هم هغه مالک یوم الدین نه ګڼئ، بیا هم دا سوچ دی چې نور خلق به وي او هغوی به په زبردستۍ سره نعوذ بالله کار وکړي په الله باندې. قل من یرزقکم من السماوات والارض، وایئ چې څوک تاسو له رزق درکوي د اسمانونو نه او د ځمکې نه، او د اسمانونو نه څوک باران راوروي چې د هغې سره د ځمکې نه رزق راوځي. قل الله، نو هم الله دی، ووایه چې الله. او هغوی دا خبره خو منله چې رزق ورکول والا الله دی، مګر هغوی به په الوهیت کې شرک کوو، په اله جوړولو کې، د عبادت لایق په جوړولو کې، نور به هم د عبادت لایق ګڼل. وانا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین، او بېشکه مونږ یا تاسو البته په هدایت باندې یې او یا په ښکاره ګمراهۍ باندې یې. یعنی ستاسو یوه عقیده ده او زموږ بل عقیده ده. دوه ډلې شوې، یو ومنله او بل ونه منله. نو دلته سوال کېږي چې په مونږ کې یوه ډله په هدایت باندې ده او بله په ګمراهۍ باندې ده، او بله په ګمراهۍ باندې ده. یوه ډله غلطه ده که نه؟ داسې نه شي کېدی چې دواړه به صحیح وي. دا نن چې خلک وایي چې نه ټول صحیح دي، نو د دې نه اوځئ، ټول د یو خدای په تلاش کې دي. ګورئ هغوی هم صحیح دي او مونږ هم صحیح وو، هغوی خو هم یو خدای مني. نو ګورئ داسې نه ده، ټول صحیح نه شي کېدی، یوه ډله صحیح ده. شرک والا او توحید والا څنګه یو شان کېدی شي؟ په مونږ کې یوه ډله ده چې هغه په هدایت باندې ده، او په مونږ کې یوه ډله ده چې هغه په ګمراهۍ باندې ده. حق او باطل برابر نه شي کېدی، توحید او شرک برابر نه دي. د یو عقیده صحیح ده او د یو هغه غلطه ده، دواړه برابر نه دي. او چې عقیده برابر نه ده نو انجام به یې څنګه برابر وي؟ ځکه ښه د عقل او پوهې سره زندګي تېرول دي چې زموږ عقیده صحیح وي. ګورئ چې څوک په هدایت باندې نه وي نو هغه په ګمراهۍ باندې وي. بس بل لار نشتا د مینز لار نشتا دوان صحیح نشی که دی نزان لده دی سر تسلیم ور کوئی چی طول صحیح دی چی چا تا غلط مو آئی طول صحیح دی نا
قل لا تسألون عما اجرمنا
وای چی ستاسو نبا پختانا نکیگی دا غی پا بارکی کم چی مونگ جرمونا کوو زمون خو حسی هیس جرم نشتا مونگ پا توحید باندیو لیکن دا غی بدا سوچو چی تاسو جرم کوئی تاسو سابی شوی ای تاسو د خپل دین نلری شوی ای تاسو غلطا کوئی نو ستاسو په خیال کې چې مونږ کوم جرمونه کوو نو د دې په باره کې به ستاسو نه سوال نه کیږي نو ځکه تاسو فکر مه کوئ
ولا نسأل عما تعملون
او نه به زموږ نه پوښتنه کیږي د هغې په باره کې چې تاسو کوم عمل کوئ یعنی تاسو صحیح لارې طرف ته چاله دعوت خو ورکولی شئ هغوی رابللی شئ لیکن تاسو د هغوی ذمهدار نه یئ نه به د پلار نه د زوی د عمل په باره کې پوښتنه کیږي او نه به د زوی نه د پلار د عمل په باره کې پوښتنه کیږي چې د چا سو ګناه وي نو د هغې بار به اوچتوي ځکه هیڅوک په چا باندې نشي اچولی چې زه به ستا ګناه په خپل سر واخلم نو هیڅوک د چا ګناه نشي اخیستی خپل خپل بوج به بنده په خپله وړي کوم ګناه یا بدي چې چا کړی وي نو د هغې بوج به په خپله وړي نو هغوی ته وویلی شو چې تاسو زموږ فکر مه کوئ هغوی به وایي چې تاسو په غلطه یئ At the end of the day, لکم دینکم ولیه دین. ستاسو دا پار ستاسو دین دی او زمونگ دا پار زمونگ دین دی. پا سورت الكافرون که دا خبر حقوی تا اشوا. نو خلکو لدعوت ورکول لی. کسو کی منی او کسو کی نمنی. نو زما عمل زما سر دی او ستا عمل ستا سر دی. قل یجمع بیننا و ربنا. او آیای چی جمع بکری زما رب زمونگ پا منس کی. ثم یفتح بیننا بالحق. او بیا به زمونږ په منځ کې د حق سره فیصله وکړي الله تعالی به مونږ جمع کړي او بیا به هغه د حق سره زمونږ په منځ کې فیصله وکړي وهو الفتاح العلیم او هغه زبردست فیصله کول واله دی او ښه پوه دی او ټیک ده نن تاسو نه منئ لیکن یوه ورځ را روانه ده چې الله تعالی به ټول جمع کړي او هغه به فیصله کوي چې څوک په حق دی او څوک په باطل باندې دی د دې ټولو هر څه به فیصله کیږي ځکه چې هغه بهترین فیصله کول واله دی او پوه دی او الفتاح د الله تعالی ډیر ښایسته نوم دی او صرف دلته کې راغلی دی او فتاح د الله تعالی ډیر ښایسته نوم دی او دلته کې راغلی دی صرف یو ځل الفتاح د فتح مطلب وي کلاوهل بند شي کلاوهي الله تعالی کلاوهل واله دی هغه څه کلاوهي الله تعالی د رحمتونو خزانې کلاوهي الله تعالی اسانی کلاوهی الله تعالی د بندو دروازو کلاوهل واله دی او که د چا سو کار بند شي رکاوټ پکې راشي چې بنده نه پوهیږي چې یا الله دا کار به څنګه حل کیږي نو د حل دروازې کلاوهل واله الله تعالی دی چې څه هم ستاسو کار دی تاسو یا فتح یا فتح یا فتح ډیر زیات تکثرت سره وایئ تاسو به وګورئ چې الله تعالی به هغه کار حل کړي او هغه مشکل به آسان کړي الله تعالی به ستاسو حاجت پوره کړي که د چا جاب پکار وي یا فتاحو یا فتاحو الله تعالی د دې سره د رزق دروازې کلاوهي دا په ذهن کې کیږدی او سوچ کوئ الله تعالی د شفا دروازه کلاوهي الله تعالی د رحمت دروازې کلاوهي چې څه هم ستاسو حاجت وي نو تاسو د الله تعالی د نوم د کثرت سره وایئ او د دې ذکر په خپله ژبه باندې جاري ساتئ د خیر او برکت خزانه کلاویږي او مفتا وایي چابی ته دا د فتح نه دی هر شی چې هغه بند وي د هغې کلاوهلو واله ته مفتا وایي نو الله تعالی الفتح دی هغه کلاوهي هر بنده دروازه چې چرته هم بندې شوي چې ستاسو په یو کار کې رکاوټ وي چې یو کار نه کیږي نو الله تعالی به یې کلاو کړي او بیا هغه فیصله کول واله دی او موږ ته خو همیشه د الله سبحانه وتعالی د رحمتونو ضرورت دی او دا نوم بیا د کثرت سره وایې او العلیم او د هغو سره د هر څه علم هم دی هغه ښه پوهه دی او چې کله تاسو د هغو فیصله واورئ نو بیا تاسو له مطمئن کیدل پکار دی ځکه چې الله تعالی العلیم دی زموږ پکار ده چې په هغو باندې یقین وي ځکه چې موږ ته پته ده چې الله تعالی العلیم دی هغه چې څه هم فیصله کوي نو د خپل علم په بنیاد باندې کوي نو هغه به په هغه ورځ فیصله کوي او د هغو فیصله به د حق سره وي د عدل سره به وي د انصاف سره به وي چې چا څه مقام د چا څه نتیجه او چا ته څه درجه ملاوېدل پکار دي او څوک په جهنم کې په کومه درجه کې پکار دی او څوک په جنت کې څومره وخت پس داخلول دي څوک د جهنم نه کله راوباسل دي نو دا ټولې فیصلې به الله سبحانه وتعالی کوي چې څوک معاف کول دي او چا له سزا ورکول دي پسو باندې معاف کول دي او پسو باندې نه دي معاف کول نو دا ټولې فیصلې به الله تعالی کوي په هغه ورځ باندې سبحان الله او چونکې هغه الفتاح او العلیم دی نو د هغو دپاره فیصله کول هم آسان دي قل وایا اے نبی تو دې خلکو ته وایا ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا ما ته وښیئ هغه هستیانې څوک چې تاسو د الله تعالی سره شریک کړي دي د الله تعالی سره مو الحاق وکړو یعنی د الله تعالی سره مو میلاو کړل د هغو شریک مو جوړ کړل بل هیڅکله نه بلکې هو الله العزیز الحکیم ډېر د سختۍ سره د شرک تردید دی شرک رد شوی دی او الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ښه د واضحه طریقې سره ښه په زوره باندې د اعلان کولو حکم ورکړو چې تاسو ووایئ هغوی ته چې راوړئ او ما ته وښیئ چې چېرته دي هغه هستیانې څوک چې تاسو د الله تعالی سره شریکوئ هغوی هیڅکله هم د دې قابل نه دي بلکې الله تعالی دی چې هغه قوت والا دی او غلبې والا دی او حکمت والا دی وما ارسلناک الا کافتا للناس او نه یې لیږلې مونږ ته کافه د کافه څه مطلب دی کف وایي تلی ته چې د دې سره انسان څیزونه نیسي را یو ځای کوي یعنې تاسو یې د ټولو دپاره رسول جوړ کړئ را ویلېږلې د ټولو دپاره څومره هم چې د دنیا خلق دی د ټولو دپاره کو هغه عربیان دي کو عجمیان دي کو تور دي او کو سپین دي هر ځای چې اوسیږي نو د قیامت د ورځې پورې ځکه چې د هغو نه پس به بل نبی نه راځي سبحان الله دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیاز دی په باقي پیغمبرانو باندې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له په آسمان والو باندې او په نبیانو باندې مطلب په ټولو باندې فضیلت ورکړو ځینې خلک وایي چې ګورئ موسی علیه السلام ته دومره فضیلت میلاو شوی دی الله تعالی ورسره کلام کړی دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فضیلت دی دا خو دومره فضیلت نه دی نو نه داسې نه ده وګورئ دلته ابن عباس رضی الله عنه د دې دلیل موندلی دی نو هغو فرمایل چې ګورئ قرآن فرمایي چې هر رسول د هغو قوم طرف ته لیږلی شوی دی یعنی د قوم د ژبې سره لیږلی شوی دی ځکه چې هغه هغوی ته په ښکاره باندې تبلیغ وکړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې الله تعالی فرمایلی دي چې وما ارسلناک الا کافتا للناس چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول جهان والو دپاره را لیږلی شوی دی د ټولو انسانانو دپاره او په بخاری کې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما له 15 سیزونه داسې راکړی شوي دي چې هغه زمانه مخکې چا له هم نه دي ورکړی شوي او دا فضیلتونه یاد ساتئ چې دا څومره لوی دي اولنی څه دی د یوې میاشتې په مسافت باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روب د خلکو په زړونو کې واچوه یعنی د یوې میاشتې په فاصلې باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روب د خلکو په زړونو کې واچوه دویمه دا چې زما دپاره ټوله ځمکه مسجد او پاکه جوړه شوه اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت په ځمکه باندې هر ځای مونځ کولی شي داسې نه ده چې صرف په مسجد کې به مونځ کوي او بل ځای نه شي کولی دریم فضیلت دا دی او زمانه مخکې د یو نبی لپاره د غنیمت مال نه دی حلال شوی یعنی دا مالی غنیمت صرف او صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره حلال شوی دی سلورم او مال شفاعت راکړی شو پنځم او هر نبی صرف خپل قوم طرف ته لیږلی شوی دی او زه ټولو خلکو طرف ته لیږلی شوی یم سبحان الله او الله تعالی فرمایلی هم دی قل یا ایها الناس انی رسول الله لکم کلن جمیعا اے نبی تو وایه چې اے خلکو زه رسول یم د الله تاسو طول طرف تا او نن عیسایان وایي چې نه هغه خو صرف عربیانو طرف ته وو او قرآن وایي چې نه هغه د ټولو دپاره رسول وو. کافه او کو کافه د کیف نه واخلو نو کیف منع کولو ته وایي. نو د منع کولو مطلب دی د ګمراهۍ نه منع کولو والا. هغو به خلق منع کوو د ګمراهۍ د لارې نه او د شرک نه د دې څیزونو نه ایستلو والا. ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر خلق نپوهیږي. اکثر خلق علم نه لري د سسز علم او په منځ کې پکې بشیرا و نذیرا دی یعنی خوشخبری ورکول والا او ویرول والا. خوشخبری ورکول والا هغوی له چې څوک ایمان راوړي او نیک عمل کوي او ویرول والا د هغوی لپاره چې څوک شرک کوي بدعتونه کوي ګناهونه کوي. لیکن اکثر خلق نه پوهیږي نه هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیژني نه د هغو مقصد پیژني چې هغه د کوم مقصد دپاره رالیږلی شوی دی. او تاسو ګورئ که نه نن هم چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کوي نو هغوی یې په څه وجه باندې کوي. څوک چې د هغو کارټون جوړوي نو هغوی یې په څه وجه باندې کوي. څوک چې د هغو کارټون جوړوي یا د هغو په باره کې خبرې کوي نو دا هر څه په څه وجه باندې. ځکه چې هغوی ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې هیڅ علم نشته. موږ فیل شوي یو په خپلو کارونو کې چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې خلکو له علم ورکړو د هغو نه یې خبر کړو او موږ ته خو په خپله هم پته نشته نو خلکو ته به څه ووایو. زیات نه زیات راته د هغو د نوم پته ده او د هغو د مور او پلار د نوم راته پته ده ځکه چې دا مو په سکول کې رټ کړی دي چې هغه کله پیدا شوی دی او کله ورته رسالت میلاو شوی و او هجرت یې د کوم ځای نه کوم ځای ته کړی و کله او کوم ځای وفات شوی دی. دا یو درې څلور سوالونه موږ رټ کړي دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند په باره کې. نو بیا یې دا خیال وي چې بس دومره کافي ده. حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم سیرت دی هغه ویل ضروری دی چې هغه په خپل ژوند کې څنګه قربانۍ ورکړې وې څنګه هغو ژوند تیر کړی و او د هغو پیغام څه و هغه به څنګه اوسېدو څنګه جامه به یې اغوسته د صحابه کرام رضی الله عنهم سره به څنګه و د خپلو بیبیانو او اولاد سره به څنګه و هغه څنګه استاد و څنګه واریر و څنګه به یې جنګونه کول د بچو سره څنګه و د هغو کېناستل پاسېدل څنګه و د هغو څه شان و څه طریقه یې وه د هغو څه کردار و او څنګه مزاج یې و هغه د دشمنانو سره څنګه و او چې کله به هغه یو ملک فتح کړو نو هغه به څنګه و او چې کله به مغلوب شو نو بیا به څنګه و. د دې هر څه په باره کې رهنمایي ده لیکن اکثر خلک نوي پوهه په اکثرو کې مسلمانان هم راغلل ځکه چې نن خو دغه حال دی د ټولو او کافران هم راغلل هغوی ته خو هم پته نه وي. الله اکبر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په آسمانونو او ځمکه کې څومره هم څیزونه دي سوای د سرکشه جناتو او انسانانو نه. ټولو ته پته ده چې زه د الله رسول یم. الله اکبر. او انسانانو ته دا پته نشته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او ټولو طرف ته رسول را لېږلی شوی دی جناتو طرف ته هم او انسانانو طرف ته هم. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې ټول خبر وو. یو ځل هغه اوښ د خپل مالک شکایت راوړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم له. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت پورې نبی دی بل یو هم د قیامت پورې نبی نه دی او په هغوی کې یو هم د بل قوم دپاره نه وو نبی. نو دا بیا لویه خبره نه ده. او یوه خبره درته دا کول غواړم چې دا څومره عیسایان چې د خپل دین تبلیغ کوي د دعوت کار کوي نو دوی ته عیسی علیه السلام نه دي فرمایلي چې تاسو خلکو له د دین دعوت ورکوئ او یا دا چې دا دین د ټول انسانیت دپاره دی نو دا خلکو ته رسوئ. لیکن د دې باوجود د هغوی چې کوم مشنریز دي هغوی د لرې لرې پورې د دین دا دین خلکو ته رسوي. عیسی علیه السلام خو دوی ته نه وویلي او د هغوی په باره کې په قرآن کې راغلی دي چې زه بني اسرائیل طرف ته رسول را لېږلی شوی یم صرف د هغوی دپاره. هغه د ټولې دنیا دپاره نه و. زموږ نبی د ټولې دنیا دپاره راغلی دی خو دا غو امتیان دا کار نکوي چې هغوی دا پیغام مخکې ورسوي چې په دنیا کې خلکو ته ووایي چې دا ستاسو دپاره هم رسول دی، صرف زمونږ دپاره نه دی، دا پیغام ستاسو دپاره هم راوړی دی. دا کوم چې زمونږ دپاره دی نو هغه ستاسو د ټولو دپاره قابل عزت دی، هغه قابل احترام دی او ستاسو هم رسول دی. ستاسو هم حق دی چې د هغو نه هغه شان زده کړئ لکه څنګه چې زمونږ حق دی. او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راوړو نه بغیر هیڅوک هم په جنت کې نشي داخلی دی، ځکه چې د کلمې دویمه حصه دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل چې محمد رسول الله د الله رسول دی. او چې تر څو پورې دا نه مني، کلمه نه مني، نو هغه جنت ته نشي تلی، نو هغه جنت ته نشي تلی. ویقولون متى هذا الوعد، او چې څوک دا د خندا خبره ګڼي او یا ورته سپکه او حقیره خبره ښکاري چې ها قیامت به راځي، کله به راځي، دا خو مونږ څو څو ځله په قرآن کې ویلي دي، ځکه چې څوک قیامت نه مني نو د هغوی دپاره قیامت د خندا او پیشاړو خبره وي، بیا د هغوی دپاره قیامت هیڅم نه وي. او چې څوک په قیامت باندې یقین ساتي نو د هغو نه خو روح لاړ شي چې کله هغه د قیامت په باره کې خبرې واوري، او چې د قیامت د راتلو خبره کېږي نو د هغو زړه ګبراو شي چې یا الله زما سره به څه کېږي. د هغو دپاره ډېره ګرانه وي دا خبره. بیا دی پوښتنه کوي که نه چې قیامت به کله راځي. قل ووایا لکم میعاد یوم، ورځ مقرر شوې ده د دې دپاره، خو یوه ورځ مقرر شوې ده. لا تستأخرون عنه ساعه، نشئ تاسو هغه وروسته کولی یو ساعت، تاسو هغه نشئ ډیلی کولی. ولا تستقدمون، او نه تاسو هغه مخکې کولی شئ، تاسو د هغې په راوستو کې نه هغه وروسته کولی شئ او نه هغه مخکې کولی شئ. د هغې خپل یو مقرر وخت دی او هغه به په هغې باندې راځي. دا ستاسو د سوال کولو سره نه زر راتی شي او نه ستاسو د پوښتنې نه کولو سره رستو کېدی شي، دا به راځي په خپل وخت باندې. لکه څنګه چې د مرګ دپاره وخت مقرر شوی دی، د یو بنده د مرګ وخت د یو بنده مرګ وي نو د هغې وخت هم مقرر وي، او دغه شان د کایناتو د ختمېدو هم وخت مقرر دی، نو هغه به په خپل وخت باندې راځي. او لکه مونږ ته چې پته ده چې د دې د وخت هیچ چا ته هم پته نشته، نه چا نبی ته او نه یوې فرشتې ته سوای د الله نه، بل هیچ چا ته هم علم نشته. نو خبره دا نه ده چې قیامت به کله راځي، او په دې باندې بنده ډسکشنز شروع کړي او په دې باندې بحثونه او مباحثې کوي، په دې باندې چې کله به راځي، چې دې کال له به راځي او که بل کال له به راځي. څوک سوایي، څوک یو سوایي او څوک بل سوایي، اصل خبره دا ده چې د دې دپاره تیاری وشي چې د دې نه بنده غفلت ونه کړي. الله تعالی دې مونږ له توفیق راکړي چې مونږ د دې نه غافل نشو او د دې تیاری وکړو او دا یاد وساتو، د دې ورځې دپاره خپل ژوند د دې مطابق جوړ کړو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون